द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم در وایس اف امریکا ډیو راجو د نن د اتوار ورځ کال 2020 د مې 28 نیټه ده. د وایس اف امریکا ډیو راجو سهارنۍ خبرونه کې درته زه زید خټک هرکلی وایم. اول تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سر ټکو ته. د مردان عبدالولی خان پوهنتون د کړه کوونکي مشال خان د مذهب د سپکاوي غلط تور په وجلو نن سلویخت ورځې پوره کیږي. د مشال خان د سلویختې دستوره دغه خپل کلی زیاده ثوابه کې په داسې حال مانځل کیږي چې پولیس وایي دغه د قتل په لړ کې یې دوه تنان نور نیولي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د سعودي عرب دورې په وخت د عربونو ډالرو دفاعي لوزنامې لاسلیک کړي. نن به صدر ډونالډ ټرمپ د 500 مسلمان ملکونو مشرانو سره امنیت او داعش ترهګرۍ پر سر ملاقات کوي. شام نه راغلي راپورونه وایي داعش نومي تندره وډلې 19 عام تنان وجلي چې د هغه کلي نه تښتولي وو چې پکې د امریکا په علاوه داعش پر ضد جنګېدونکي جنګیالي پاتې کیږي. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. نن یعنی د مئی په 28 نیټه د مردان خان عبدالولی خان یونیورسټیز زده کړې کوونکي مشال خان د مذهب سپکاوي په غلط تور بیرحمانه وجنې سلویخت ورځې پوره کیږي. د مشال خان سلویختي لپاره جوړه دستوره د هغه خپل کلی زیاده ثوابه کې ترسره کیږي په داسې حال چې د مشال خان د وجنې په لړ کې د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ په وینا پلټنې روانې دي او پولیس وایي دغه لړ کې یې دوه نور تنان هم نیولي. د سعودي عرب بادشاه سلمان عبدالعزیز او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د خالی په ورځ د سعودي عربستان فوزي صلاحیتونو سیوا کولو لپاره 110 بلین ډالر لوزنامې لاسلیک کړي. د سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس لخوا خپور شوي یو بیان کې ویل شوي دغه معاهده چې سمدستي عملي کیږي د دواړو ملکونو ترمنځ کیدونکو اقتصادي او فوزي معاهدو کې یو ده. د یوې بلې لوزنامې تر مخه به دواړه ملکونه په روانو 10 کلونو کې 3.5 سوه بلین ډالرو همکاري کوي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د ریاض په هوټل کې د شهزاده محمد بن نایف سره د ملاقات په وخت ویلي دا یو ډیره ښه ورځ وه. ډونالډ ټرمپ په تکرار سره ویلي د امریکا او سعودي ترمنځ لوزنامې به روزګارونه پیدا کړي. وړاندې د دې نه د وایټ هاوس لخوا جاری شوي یو بیان کې ویل شوي د دواړو ملکونو ترمنځ کیدونکو لوزنامو سره به امریکایي کمپنو ته په منځني ختیځ کې د روزګارونو نوې لارې او مرستې ورسي او د امریکا دفاعي صنعت ته به په لسګونو زره نوي روزګارونه ترلاسه شي. بیان کې ویل شوي د لوزنامو سره به دواړو ملکونه شریکو خطرو ته په مؤثره توګه ځواب ورکولی شي. د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ویلي خالی په ورځ د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ د سلګونو بلیونو ډالرو لوزنامې یو پیغام دی چې امریکا سیمه کې د ایران منفي اغیز ختمولو لپاره چمتو دی. خالی په ورځ ریاض کې خپل سعودي هم منصب عادل الجوبیر سره یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس ته وینا په مهال ښاغلي ټیلرسن ویلي دفاعي لوزنامې د سعودي عرب او ټولې سیمو اوږد مهال امنیت لپاره شوې دي. په داسې حال کې چې د ایران په انتخاباتو کې د لومړو نتیجو تر مخه صدر حسن روحانی تر نورو دوو کاندیدانو مخکې دی د ایران سرکاري ټلویزیون ورته د څلورو نورو کلونو لپاره په منتخب کېدو مبارکي ورکړي. د ایران د کورنو چارو وزارت پرون ویلي نږدې ټولې رایې شمیرل شوې دي او منځلاري کاندید حسن روحانی خواوشا 2.8 میلیونه رایې ګټلې دي. دغه مخالف او محافظه کاره کاندید ابراهیم رئیسی 15.5 میلیونه رایې اخیستي. د ایران د کورنو چارو وزارت ویلي چې د رایې اچونکو شرح په مجموعي توګه شاوخوا 70% دوا کومه چې د کال 2013 ټاکنو نه زیاته ده. د شمالي شام نه راغلي راپورونه وایي تندره وډلې داعش د دوو ماشومانو په شمول 19 عام تنان وجلي. دغه تنان یې د هغه کلي نه تښتولي وو چې په حق لی ګمان دی پکې د امریکا په لاوه داعش مخالفه وسلوال جنګیالي اوسیږي. خالي په ورځ راغلي دغه راپورونو کې تفصیلات ګډوډ دي او امریکا کوم چارواکي هم تفصیلات نه دي څرګند کړي، خو د شام بشري حقوقو د سارنې ډله وایي دغه وجنې د دایرې زور او د رکا او د داعش د ولکې لاندې رکا نومې ښار ترمنځ جمعې پورس شوي. د بشري حقوقو ډله وایي داعش درې مخالفه وسلوال هم نیولي. د دغه تنانو په اړه کوم معلومات نشته، خو د هغوی جاري شوي اخیری عکسونه ښایي هغوی وژل شوي دي. شمالي کوریا ویلي دا خبره سمه نه ده چې ګواکې دوی د تیرې اونۍ په پای کې انټرنیټي بریدونه کړي وو. دا له هغې وروسته ده چې تیرې اونۍ په پای کې د نړۍ په 150 ملکونو کې پر شاوخوا 2 لکه کمپیوټرو انټرنیټ بریدونه وشول. د انټرنیټ یو شمېر امنیتي سازمانونو ویلي چې د دې برید نښې هغو ته ورته دي چې د شمالي کوریا لخوا د سوني پکچرز نومې کمپنۍ او بنګلادیش په بینک شوي وې. په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا مرستیال سفیر ویلي چې دا تورونه بې اساسه دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیو راځي د ګران اوردونکو نن د مئی 28 نیټه د نن نسل ویخت ورځ وړاندې د مردان خان عبدالولی خان یونیورسټي زده کړې کوونکې مشال خان د مذهب سپکاوي په غلط تور ډیر په بیرحمه وجلې شو. داغه په یاد کې ورستو یو شمیر تنظیمونه د مدني ټولنې عام خلک راپاسېدل د انصاف غوښتنې وکړلې. د سپریم کورټ د پاکستان سترې محکمې سپریم کورټ دغه لړ کې خپل نوټس واغستو او اوس پلټنې روانې دي. پولیس وایي چې دوه نور تنانی هم په دغه لړ کې نیولې دي. د مشال د وجنې سلویختمه به نن د هغه په خپل کلی زیدا ثوابه کې نمانځل کیږي. تفصیلات یې اورو د ریاض حسین په دې رپورټ کې.
د ثوابې ضلع د سیاسي او مذهبي مشرانو جرګې کوارډینیټر لیاقت خان یوسفزی وایي د مشال خان سلویختی به د هغوی په کلي کې نمانځلی شي او په دې کې به د سیاسي او مذهبي ګوندونو نه علاوه د انساني حقونو تنظیمونه هم ګډون کوي.
د لوی جرګې د سوري د لاندې د اتوار په ورځ په 28 مئی باندې د سلویخته لپاره تیاری ډېر په زور او شور سره روان دي او ټول مختلف سیاسي جماعتونو ورکران مختلف کلو کې مختلف بانډو کې چې کوم ډول خلک داغې لپاره تیاری کوي او زموږ دا توقع ده چې سلویخته په موقع باندې تاسو خپل وګورئ. میڈیا میں موجود ہے عوام د صوبې د هر ګټ نه برازي او خصوصا د ثواب او د دې خلک بچ کم دینو د غي استقبال ته وډاړي ټول ولس چې کم دینو د یک جهته ایزار مشال خان سره بکی او د مشال خان د پاره بد انصاف وختنه کوي ټول صوبې نه خصوصا د ثواب د هر ګټ نه د هر کلی د چې کم دینو په ګل تعداد کې مشران ځوانان او د بنکو اند باندې شرکت کوي.
د مشال خان په وجنه باندې د پاکستان نه علاوه په نړیواله سطح باندې هم غندنه شوی و او ملګرو ملتونو هم د مشال خان وجنه غیر قانوني او غیر آئینی ګرځولې و. د پاکستان ستر عدالت سپریم کورټ د دې نوټس خستو او د پلټنو د پاره یې په ګډه توګه ټیم هم جوړ کړی وو. په دې ټیم کې د استخباراتي ادارو ISI, IB, FIA او سپیشل برانچ نه علاوه ځایي پولیس هم شامل دي. د مشال خان د وجنې نو ورستو تر اوسه پورې امنیتي چارواکي وایي چې د مذهب د سپکاوي په اړه د مشال خان په ضد ثبوت نه دي ترلاسه شوی. دوه ورځې وړاندې د مشال خان پلار غوښتنه کړې وه د هغوی د زوی مقدمه دي د مردان دلی نه اسلام آباد ته منتقل کړي شي او دوی وایي چې د مردان دلی د پوهنتون د انتظامی په ضد څه کاروایی نه ده شوې. امنیتی چارواکو په دې مقدمه کې شپږ 50 طالب علمان او د پوهنتون کارکونکو گرفتار کړی دي. خو د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د تحصیل غړي عارف مردان وی او یو بل نامعلوم ملزم تر اوسه پورې مخروران دي. د مشال خان په حواله مخالف سیاسي ګوندونو په واکمن ګوند تحریک انصاف باندې تورونه هم لګولي وو چې د مقامی صوبایي اسمبلی د غړي په مرسته باندې عارف مردان وی د ملک نه بهر لیږل شوی دی. په مقامی MPA د رپورټونه رد کړی دي. امنیتی چارواکي هم دا خبره مني چې عارف مردان وی تر اوسه پورې نه دي گرفتار کړی شوی. د چارواکو وینا دا شپږ کسانو د مشال خان په وجنه کې گواهی هم ورکړې ده او څلور ملزمانو خپل جرم هم منلی دی. په دې ملزمانو کې یو طالب علم عمران علي عدالت ته ویلي وو هغوی په مشال باندې ډزې کړې وې. په دې مقدمه کې په ورستو کې درې کسان نور گرفتار کړي شوي وو او په هغو کې یو د مردان ضلع د سرکاري کالج استاد هم شامل دی. د سیول سوسایټي او انساني حقونو دپاره اواز اوچتونکي د ثوابې ضلع لایب یوسفزی وایي باید چې پښتانه په ګڼ تعداد کې په دغه سلویختۍ کې شرکت وکړي او د خپلو حقونو لپاره اواز اوچت کړي. دوی زیاتوي په دغه سلویختۍ کې به د ښځو یو ګڼ تعداد هم موجود وي.
دا زموږ ټول فرض دي چې موږ په دې ورځ باندې یووالي وکړو، موږ دا خپل غم شریک کړو او موږ انصاف غواړو د خپل دغه لپاره چې آینده لپاره داسې ګامونه څوک پورته نه کړي، داسې قتلونه څوک ونه کړي او زموږ داسې ځوانان چې هغه زموږ سرمایه ده، زموږ د پښتون قوم او په مستقبل کې زموږ لیډرشپ دی، هغه بیا څوک ونه وجي او څوک فرض کړه داسې سوچ کړي چې هغه دا موږ پدی طریقے باندې دا سلوستی کم دی یا دا ختم مونږ وکړو چې خلکو ته پته ولګي ټول پښتانه راوځي چې اوس پښتانه را بیدار شي دي او دا قسمه کارونه چې کم دي سره روان دي پدې ځمکه باندې پدې خوره باندې دا د مزید تن شي.
یاد دی د مشال خان د وجنې د مقدمې دویم چالان ستر عدالت سپریم کورټ ته وړاندې کړی شوی دی او د دریم چالان د پاره د پلټنې ټیم ته درې هفتې ورکړی شوی دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
وایس اف امریکا ډیور راجو ته ګرانه اردن کو تاسو د ډیور راجو سهرانې در ساته خبرونه ته غوږ نیم ساته خبري خبرونه جاری ده. اوس تاسو پام راګرځو سعودي عربستان ته، چرته چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په خپل سفر تللی دی. دا د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ کوم یو خارجي ملک ته خپل لومړی سفر دی او دې لپاره د سعودي عربستان خوښ کړی دی. سعودي عربستان ته راتلو په مهال دا غو دروند هرکلی وشو. د سعودي بادشاہ سلمان هغه ته خپل هرکلی ویل دی او دا غي ورستو چې کومې رنگارنګ دستوري وشوي او بیا د دواړو ملکونو چې کوم مشران دي هغوی ترمنځ یو شمېر لوزنامې هم وشوي چې وروستو امریکایي چارواکي وایي چې په سلګونو بلیونه ډالره دغه معاهدې د سعودي عرب او د سیمې د ترقۍ او امنیت لپاره دي چې په کې دفاع په مت کې یوازې یو سل لس بلیونه ډالره معاهدې شوي دي. تفصیل اورو د کلیم افضل په دې راپور کې.
د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ د خپل صدارت اولنی سفر په مهال د سعودي عرب پاچا سلمان او د سعودي عرب لوړ رتبه مشرانو سره امنیت، اقتصاد او دوړخیزه تعلقاتو په اړه مهمې خبرې اترې کړي. د امریکایي صدر د ملاقات موضوع روزګار او امنیت وو. د سعودي عرب پاچا سلمان او د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ نږدې یو سل لسو بلیونو ډالرو دفاعي لوزنامه هم لاسلیک کړه چې مقصد یې د سعودي عرب او خلیجي هیوادونو ته راپېخ د ترهګرۍ د مخه نیولو توان سیوا کول دي. د دفاعي لوزنامې بله وجه دا هم وه چې عرب هیوادونو ته د ایران د دړکو یره هم ختمول دي. د امریکایي خارجه سیکرټر ریکس ټیلرسن او د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجوبیر په یو مطبوعاتي ناست کې د لوزنامې تفصيلات شریک کړل. عادل الجوبیر ویل د عربونو ډالرو د وسلې د اغستلو اصل وجه سعودي عرب یو اوږد وخت لپاره په امنیتي کچ مضبوطول دي. د امریکایي خارجه سیکرټر ریکس ټیلرسن ویل د وسلې د خرڅ تړون ایرانی اثر او د دړکو مخه نیولو لپاره به کارول
کیږي.
د وسلې د خرڅ تړون سره یو دویمه لوزنامه هم لاسلیک شوې چې مالیت یې 350 ارب ډالره دی. د کومې اساس هم دفاع او اقتصاد دی او لسو کالو په مودې کې پوره کیږي. د امریکای سپینې ماڼۍ هم په خپل بیان کې وویل سعودي عرب سره لاسلیک شوې لوزنامې له وجې به په امریکای کې د کاروبار او روزګار موقع پیدا شي چې د امریکایي کمپنۍ ترې ډېرې ګټې پورته کولی شي. سپینې ماڼۍ زیاته کړه چې لوزنامې له وجې به دواړه هیوادونه ډېر په مؤثره طریقه د خپل مشترک مفاداتو دفاع وکړي. تفصیلاتو تر مخه یو نیم سل بلیک هاک جنگي هیلیکاپټرې، ټینکونه، د میزایلو دفاعي نظام، جنگي سمندري بیړۍ او نورې د تیلو او بجلی لوزنامې شوي. د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ سره د هغه میرمن میلانیا او لور ایوانکا په شمول خارجه سیکرټر ریکس ټیلرسن، د کامرس سیکرټر ویلبر راس، د سپینی ماڼۍ چیف آف سټاف رایانس پریبس، مشر سلاکار سټیو بینن او د صدر ډونالډ ټرمپ زوم جارډ کوشنر هم شامل وو. د سعودي عرب پاچا سلمان صدر ډونالډ ټرمپ ته د سعودي عرب د سرو زرو شاه عبدالعزیز ال سعود جایزه هم ورکړه. د امریکای د صدر د اولنۍ دوره د میانس ختیځ نه پیل شوې او په اروپا به تمامیږي. صدر ډونالډ ټرمپ دا دوره په داسې حال هم شوې چې په امریکای کې دننه هغه لپاره یو شمېر مسلو او چیلنجونو سر راپورته کړی. د امریکای صدر تیرو ورځو کې د امریکای د استخباراتو مشر جیمز کومی د خپلې څوکۍ لری کړی. د ایف بی آی ډایرکټر د خپلې څوکۍ لری کولو صدر ټرمپ لپاره مشکلات نور هم سیوا کړي. د ایف بی آی پخوانی ډایرکټر د صدر ډونالډ ټرمپ او د هغه ملګرو د روس سره د اړیکو ساتلو پلټنې کولې چې اکثره دا تور په میډیا کې هم لګي چې روس د امریکای په ټاکنو کې لاسوهنه کړي چې له وجې د امریکای مخالفې صدارتي کاندیدی هیلری کلینټن بایللې. خو د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ دا ټول تورونه او ګنګوسې بے بنیاده بللې، دا د میډیا یو تعصب ډک کردار بللې. د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ او د هغه پوره ټیم به نن د 500 مسلمان نړۍ نه راغلو مشرانو سره په یوې غونډې کې هم برخه اخلي او د ملاقات هدف داعش او ترهګرۍ ته ماتې ورکول دي.
وایس اف امریکا ډیوه دا ګران اوردونکو تاسو د ډیوه راجو سهرانی در ساته خبرونه ته غوږ یو تاسو پام راګرځو شام تا چرته راپورونه وایي شمالي شام کې داعش نومې تندره وډلې نورلس امتنان وجلې چې پکې دوه ماشومان هم شامل دي دوی دغه وجنې د دایرې زور او رقا ترمنځ کړي دي چې ګمان دی هغه کلی نه چې هغه کلی نه یو کسان تښتولی دي بیا وروسته وجلی دي چرته چې د امریکا په مرسته موجود د داعش پر ضد جنګیدونکي وسلوال او جنګیالي موجود وو. تفصیل اورو د محفوظ جلیل په دې راپور کې.
د شمالي شام نه راغلي رپورټونه وایي د داعش تهګرو د یو کلی نه نولس عاملکیان تښتولو وروسته وجلی دي چې پکې دوه ماشومان هم شامل وو. گمان کیږي چې دا کلی د امریکا ملاتړ لرونکي جنگیالو کنټرول لاندې وو. په دې حق لا تفصيلات لا واضح نه دي او نه امریکایي چارواکو دی وجنو په حق لا څه ویل دي. خو د شامي ولس د حقونو تنظیم سیرین ابزرویټری په خپل رپورت کې ویل دي چې دا وجنې د جمعې په ورځ رقا او دیر زور خارونو ترمن زمخې تراغلې دي. دی ابزرویټری رپورت وایي د داعش تنلارو په برید کې درې جنگیالي هم نیولې دي خو د خالد روزې پورې معلومه نه و چې دوی سره یې څه کړي. خو یو عکس مخې ته راغلی چې پکې دوی په ځمکه ناست خودلې شوې دي، لاسونه یې په شا تړلې شوې او درې مخپټ کسان د دوی په شا ولاړ دي چې خپل وسلې یې په نیولې شوې کسانو یې خېدا. د خالیش په ناوخته پورې دا واضح نه و چې دا عکس اصلي دی او که جالي. خو دې نه وړاندې چې د داعش لخوا د وژنو کم عکسونه مخې ته راغلي هغه هم دا رنګ و. د داعش توندلارو د رقا او دیر زور ترمنځ په لوی سیمې خواره کلو باندې بریدونه ترسره کړي. په داسې مهال چې د امریکا ملاتړ لرونکي کوردي جنگیالو داعش توندلاري شرقي اړخ ته عراقي پولې پلو ته تمبولې دي. بلخوا شامي یاغیانو د هومس ښار اپوزیشن کنټرول لاندې پاتې آخري ضلع نه د خالي په ورځ وتل پیل کړي. جنگیالو چې ورسره وړه وسله وه د زنانو او ماشومانو سره په بسونو کې د سیمې نه وتل شروع کړي. دوی کې زیاتره د شام شمال غربي اړخ ته یاغي کنټرول لاندې ادلیب صوبې ته روان دي یا به د ترکیې پولې سره نږدې جرابلوس نومې سیمې ته ځي. د خالي غرمې پورې د الوایر سیمې نه شاوخوا څلور بسونه روان شوي او تمه ده چې ګڼ شمېر نور بسونه به زر روانېږي چې پکې به نږدې 2500 خلک د حکومتي عسکرو لخوا اوږدې مودې راهاسې محاصره شوي ضلې نه وباسي. د شام حکومت د یاغي کنټرول لاندې سیمو نه د خلکو اوباسلو په هکله معاهدو ته د جوړجاړي معاهدو نوم ورکړی دی. حکومت مخالفه ګوندونه دې معاهدو باندې ټکونه کوي چې د دې مقصد د شام مرکزي ښارونو نه د صدر اسد مخالفین په زوره بې کوره کول دي. ملګرو ملتونو هم دې سیمو نه خلکو ته د وتو اجازه ورکولو ته په زوره د خلکو بې کوره کول ویلي. د الوایر معاهده چې د شام اتحادي روس په مرسته ترسره شوې په تیر مارچ میاشت کې پر ځای شوه او دې معاهدې لاندې په مختلفو مرحلو کې زرګونو خلک د سیمې نه وتی دي. او د شامی ولس د حقونو د تحفظ تنظیم سیرین ابزرویټری تر مخه د معاهدې لاندې به د 6000 نه سیوا کسان د ولسوالۍ نوزي. د هومس گورنر حلال برازی ویلي چې آخرینی مرحله به 6 ساعتو پورې جاری وي او تمه ده چې د اتوار په ورځ مکمل شي. په دې مرحله کې به نږدې 900 تندلاري د سیمې نوزي او دوی سره به د دوی کورنۍ هم وي چې ورسره به دا شمېره 3000 ته ورسي. برازی ویل دی چې یو ځل دا معاهده مکمل شي نو د جګړې له وجې د سیمې نه زرګونو په شمیر کې بې کوره شوي خلک به بیا واپس راتګ پیل کړي او راتلونکي څو اونیو کې به ښار کې د مواصلاتو نتورک او د بجلی او د سکلو اوبو نظام بحال شي.
وایس اف امریکا ډیوه دا ګران اوردونکو تاسو د ډیوه خبرونو ته غوږ یې اوس تاسو پام راګرځو. خیبر پختونخوا ته چرته چې صوبایي حکومت په جیلونو کې دننه چې کوم کې دیان دي د غوی د طالب لپاره اوس د داسې سکولونو بندوبست کړی دی چې هغه به جیلونو ته وړلی شي. څنګه به وړلی شي همدا اورو د حمیدالله په دې راپور کې.
د پېښور په مرکزی جیل یا بندیخانه کې د غسکول په دوو کنټینرو کې جوړ شوی دی او دا وخت پکې په بیلابیلو جرمونو کې کېد ډیر شکې دیان تعلیم حاصلوي. دا غیر رسمي تعلیم دی. د تعلیم وزیر عتیب خان د دې سکول پرانستو وکړه او وی ویل
نو په دې وجه باندې مونږ دلته یو خو نمبرون د ایلیمنټري ایجوکیشن فاونډیشن والا اوم دلته قیدی لبتن خاور کو هغه به دې باقی کې دیانو ته سبق وي. تاسو وګورئ دنه ډیر کسان ناس دي اغیلم د کلاس روم بندوبست وکړه او ک نور د دی ټیچرز پکاري نو نورم ک موجوده د کې څوک سبق ویل غواړي نو چې سونه ټیچرز پکاري یا بوته حکومت ان شاء الله تعالی چې پرووایډ کوي نه د مونږه سٹارټ په خور جیل ناغشت دي ورپسې په نور ضلعو کې مردان کې هری پور کې ډی خان کې ټولو کې بشورو کوو ان شاء الله
تربیت اغستون کې په بیلابلو جرمونو کې کېد دي په دې کې ځنې کې دیان د ترهګرې د تورونو بندیان هم دي خو اجمل د قتل په کیس او محمد اجمل د ترپګنې په یو کشاله کې د حمله په کیس کې بند دي دا دوانه دل د تربیت تخلی او وای
زمانو اجمل د شک کیس کې راغلی هم 302 تعلیم ډیر ضروري دی بلکې یو خو به جرایم کم شي بل به زمونږ د مشره مخ کې لاړ شي مونږ به بیا غلط کارونه نه کوو بل بلیټر رارس قانون معاشره د موسی شي مونږ به د جرایم کم شي د مواله کې د قوم کې
زمونږ جی یو وړه غونته مسله دا غي دا ودا ترز به مرشوي دی هغه کې یو کس زخمی شي هغه په مونږ دا وکړي دا مونږ لپاره بلکې د ټولو معاشره لپاره تعلیمي لحاظ ډیر پکار دی نن سبا چې دا معاشره کې څومره بګاړ راغلی دی او هغه راغلی دا د تعلیم کمی وجه تعلیم خصیص دی چې هر انسان بل بیسک زده کی او په هغه باندې خپل ژوند تیر کی او خپل بچو ژوند تیر کی نو دا ډیر لازمی سره
د دې سکول ترڅنګ د پیښور د جیل د بندیانو لپاره یو کتابتون یا لایبرری هم جوړ کړل شوی دی د لایبرری ته د پښتو اردو او انګریزي ژبې کتابونه د کتابي په نوم یو شخصي اداري اتیا کړی دی د کیمرامن هاشم علي سره حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلو ویژن پیښور
وایس آف امریکا ڈیوا را گران اردن کو د پاکستان د بشری حقوق کمیشن ہیومن رائٹس کمیشن د پاکستان هغه قانون باندې نیوکه کړی دی چې ورته سایبر کرائم بل ویل کېږي یعنی د انټرنیټ د لارې کېدونکو جرمونو مخه نیولو لپاره چې کوم قانون جوړ شوی دی په دې باندې هیومن رائټس کمیشن نیوکه کړی دی وایي چې د بنیادی انساني چې کوم حقوقونه دي چې پکې د رائے د اظهار حق هم شامل دی په دې باندې قدغن لګي تفصیل ورو د ارشد حسین په دې راپور کې
پاکستان کې د بشري حقوقو د سار خپلواک سازمان هيومن رائټس کمیشن اف پاکستان د رائے په اظهار بې ځای قطغنونه او د ویرې په چاپیریال اندېښنې څرګندې کړې او د سوشل میډیا د صارفینو د حقوقو د پاره کارکونکو تنظیم بایټ فارال وای په لیدو کې راغلي چې حکومت د سایبر کرائم قانون زیاتره د عام ملکی وګړو پر ضد کاروي او هغه مذهبي تندروی خلک او تنظیمونه نه دی په نخښه شوی څوک چې د مذهب په اساس کرکه خوروي او خلک تشدد ترا پاروی د بشری حقوقو خپلواک سازمان ایچ آر سی پی لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې سازمان د حکومتي استادو په هغه بیانونو هم اندېښنې لري چې پکې په سوشل میډیا د وسلبند ځواکونو پر ضد د تش پکاوي په ګومان د کاروای خبره شوی ایچ آر سی پی په خپل بیان کې مخکې وای چې هیواد کې د رائے د اظهار د ازادۍ په حق له موجوده چاپیریال هم د تشویش وړ دی او په خصوصي توګه د دغه تشویش سبب د کورونو چارو د وفاقي وزیر هغه بیان ګرځیدل په کم کې چې د سوشل میډیا د لارې د فوج د سپکاوي کوونکو پر ضد د سایبر کرائم قانون لاندې د عملیاتو حکم ورکړی شوی ښکاره دی چې 13 هفته د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان په خپل یو بیان کې ویلی چې د سوشل میډیا د لارې د فوج په حق له بلا جواز تنقید د زغملو وړ نه دی د ایچ آر سی پی مشر ډاکټر مهدي حسن ډیو ریډیو ته وایي باید چې اوس د آئین د آرټیکل 19 وضاحت وشي
کی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے کہ پازیٹیو کمنٹ کیا ہوتا ہے اور نیگیٹو کریٹیسزم کیا ہے جس پہ پابندی ہونی چاہیے تو جب تک اس کی ایکسپلینیشن نہ ہو آرٹیکل 19 کی اس وقت تک یہ کنٹروورسی جو ہے یہ جاری رہے گی
ہغه وای دا عین آرٹیکل 19 چپ عدالتونو تنقید باندے بندیز لگوی باید چې اوس دغه مادې سپیناوی او وضاحت وشي او د دې لپاره به ایچ آر سی پی پستر محکمه کې قانوني جګړه کوي پاکستان کې د سوشل میډیا د صارفینو د حقونو د پاره کارکونکو تنظیم بایټ فرال یو سیلنکار هارون بلوچ وای کله چې د سایبر کرائم د غلانجمن قانون جوړېدو نو هغه محل اندېښنه و چې دا به د رائے د اظهار پر ضد کارول کیږي او اوس چې د سیاسي ډلو ورکران نیول کیږي دا د دغه قانون نتیجه ده
ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے تو اسٹیٹ اس کو ان لوگوں کے خلاف استعمال کر رہی ہے سائبر کرائم بل کو جو عام شہری ہیں، جو عام لوگ ہیں. ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی بھی دہشت گرد کے خلاف سائبر کرائم لا کو اس کو متحرک کیا گیا ہو اور ان کو پکڑا گیا ہو، یا سائبر ٹیررزم کی جو سیکشن اس میں ہے سیکشن 10 یا سیکشن 11 اس کو استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں کے خلاف ان کو پکڑا گیا ہو، ان کو ٹارگیٹ کیا گیا ہو، ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا گیا ہو. ہم نے تو ابھی تک جو ہم نے میجورٹی کیسز دیکھے ہیں اس میں جو پولیٹیکل ایکسپریشن ہے، پولیٹیکل ڈسینٹ ہے، اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور
ہارون بلوچوائی پلی دو کے راغلی چی ریاست دا سائبر کرائم قانون دا عام ملکی وگڑو پا زد کاروی، خدای ندلیلی چی گنی حکومت دا قانون تر دے دما دا کم ترہگر یا تندرہ یا مذہبی ڈلو پر زد کارولی وی. دا بشری حقونو خپل واک تنظیم پا خپل بیان کے پارلیمان کے دا جمع کلیشوی دا شمیرو حوالہ ورکڑی او ویلی چی دا موجودہ حکومت پا واک کے دا راتلو تر دے دما دا ایف آئی اے دا سائبر کرائم سانگے خوشا 900 کسانو باندے مقدمے درج کړي. سرګند دی وی چې روانه هفته کې د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ هم په انټرنیټ مخالف نقطه نظر لرونکو پر ضد د پاکستان د حکومت په ګامونو اندېښنه سرګند کړي وا او د دغه ګامونو د ودرولو غوښتنه کړي وي. ایچ آر سی پی په خپل بیان کې وایي آنلاین د رائے اظهار کوونکو پر ضد د داسې کریک ډاون لکبله هغه خلک د خطرو سره مخ دي څوک چې په ځینې معاملو کې مختلف نظر لري. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد.
دوستان دیکھو اداریہ چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکی د دفاع وزیر جم میتس اوسوس په ډنمارک کې د دولت اسلامیه خلاف د جوړ فوزی عالمی اتحاد د ملکونو خپلو همسنګو سره یو غونډه وکړه او داعش له دماتې ورکولو په لارو چاروي غور وکړو. د غونډې وروستو خاغلی میتس یوې اخباری غونډې ته وی چې مونږ د داعش خلاف جنگ نور تیزو او دا وخت چې کم خلک د داعش په ظالمانه قبضه کې دي دا تنه آزادول غواړو. دینه علاوه د خپل دی دشمن د ویرو ترهونه یورپ او نوري سیمې هم خلاصول غواړو. د ډنمارک د دفاع وزیر کلاډ فریډریکسن وی چې داعش له ماتې ورکول د ډنمارک په نیز د هر څه نه زیات اهم کار دی. د داعش خلاف جاری مهم کې د امداد کولو د پاره د خپل ملک د دفاعي بجټ زیاتولو اعلان هم وکړو. داعش په عراق او شام کې خپل ولقه کې د نیمو سیمو نه لاس وینځلې ده. دغه شان افغانستان کې د دشمن دریو کې دوه برخې طاقت ختم شوی دی. دین علاوه د افغانستان جمهور رئیس خاغلی اشرف غنی افغانستان کې د داعش د خراسان د امیر د شیخ عبدالحسیب د مرگ اعلان هم کړی دی. د امریکې د دفاع وزیر میتس اوی د خراسان د امیر مرگ په داعش بل یو لوی غزار دی. د دفاع وزیر خاغلی میتس دا خبرداری هم ورکړی دی چې د دولت اسلامیه خلاف چې په کم میدان جنگ کې مهم روان دی دغلته دا وخت نور ډیر بی ګناه خلک هم پراته دي. کله کله داسې هم کیږي چې د داعش غوندې د ظالمو خلکو د لاسه خلک په زور د جنگ په علاقه کې رئیسار کړی شوي وي. مونږ د دغو بی ګناه خلکو د کړمو سمولو او د دوی د مشکلاتو د راکمولو خپل پورا وس چارکو چې دا شان دوی نه څه قسمه مرګ جوبلا ونشي. د دفاع وزیر خاغلی میتس د خپل تقریر په اخیر کې وی یو ځل چې داعش د منځه وځي بیا به د سر دوباره تعمیر عمل شروع کولی شي چې دا شان بل ترهګر ګوند چرته د دولت اسلامیه ځای ونیسي. خو دلته سوال اوس دا دی چې دا کار به څنګه کیږي. د دې سوال حتمی جواب دا دی چې موږ به د سرکاري ادارو کارونه بحال کوو او دا کار صرف په شریکه د کار کولو په ذریعه ممکن او عملی کېدی شي. خاغلی میتس دا هم وی چې داعش د خلکو ډیر لوی نقصان کړی دی. همدغه سبب دی چې امریکا به داعش خپلو جرړو خرولو ته نه پرېږدي او چرته هم چې وي امریکې خپلو اتحادیانو سره داعش له د ماتې ورکولو پوخ نیت کړی دی.
دا اداریه د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس اے. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.
دا ګران اردوونکو دا د وایس اف امریکا ډیوه را تاسو د ډیوه راډیو سهارنۍ درې ساعته خپرونو ته غوږ وی. همدې سره زموږ د نن ورځې سهارنۍ درې ساعته خپرونې پای ته ورسېدې. زه یم د دې ورځې کوربه زید خټک، سره د پروډیوسر کریم افضل او انجینیر چارلز. تاسو نه اجازه غواړو، ماښام شپږ بجې به یو ځل بیا تاسو په وړاندې راځو. تر هغې دمه پورې تاسو نه اجازه غواړو. تر لا پامان.